د مازیګر شپږ بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو تاسو د دې خبري مجلې اوریدو ته رابولم. زه احمد تکلم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان پوځ له یوې وقفې وروسته په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو هغه ادعا رد کړې ده چې ویلي دي د هند استخباراتي اداره د افغانستان له خاورې د پاکستان په خاوره کې بې امنیتي جوړوي. د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې جناقه الکوزي چمتو کړي.
د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. په قندوز کې د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوې، او د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په سنګرونو حملې کړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو مامندو او باندر کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال سیمه ییزو منابعو په حواله ویلي، له دې مخکې د هسکې مینې، کوټ او سپینغر ولسوالیو په ځینو برخو کې هم د اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوې وي. د ننګرهار ولایت سرپرست والي محمد حنیف ګردیوال نن ازادي راډیو سره خبرو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو او مرګ ژوبلې خبره تایید کړه. ویل
اگر چې د داعش موجودیت منګا لا تر اوسه پورې ثابت کړی په ننګرهار کې نه دی، ولی هلته مختلفې ډلې دي چې مثلا په صرف لباس بدلوي، او یا مثلا څیره بدلوي، او یا دا دي چې بیرغ بدلوي، سپین بیرغ په تور باندې وړي. دغه سانتې اوسه دغه سته دی په ځینو ولسوالیو کې، لکه د کوټ ولسوالي یا د اچین ولسوالي، چې په هغې کې د دوی د خپلمنځي اختلافات وو. تقریبا په کوټ کې ولسوالۍ کې تقریبا څو ورځې وړاندې د هغوی حکومت کې نښتې وشوې، بیا پروبلم پکې هم وشوله، او همدغه راز صحیح سره ژوندي هم نیولي وو. په همدغه شان په اچین ولسوالۍ کې هم دغه شان د چپې خرامل ته شوی وو. دا تقریبا دوه درې ولسوالیو کې دغه رقم پېښې ترسره شوې.
راپورونه وایي وسلوالو طالبانو او داعش ډلې په اچین او کوټ ولسوالیو کې پوستې هم جوړې کړې دي. د کابل په پارک پالاس هوټل باندې د وسلوالو د حملې په هوټل شو کې د امریکایي تابعې پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی، او وایي نوموړی د امریکا د نارت کارولاینا او د پرمختیایي چارو متخصصه وه. د تېرې چهارشنبې په شپه وسلوالو طالبانو په هوټل حمله کړې وه چې د نهو بهرانیانو په ګډون څوارلس کسان پکې وژل شوي وو. کانتور په افغانستان کې د غنمو د تولید د کارپوهې په توګه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ته کار کاوه. په قندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د منصوبینو په هلو ځلو د قمندان شیخ ظاهر په مشرۍ د وسلوالو یوې دوه ویشت کسیزې ډلې له جګړو او وژنو لاس واخیست، او د سولې له بهیر سره یوځای شول. دې ډلې له څه مودې راهیسې د قندوز په ګورتېپې، زرخرید او لوګریو سیمو کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په سنګرونو حملې کړي. پوځي جنگي جټ الوتکو نن په شوال دره کې د مشکوکو طالبانو په هدفونو بمباري وکړي. چارواکي وایي په دې بمباري کې لږ تر لږه پنځلس تنه وسلوال وژل شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي درې ته د شمال او جنوب لوري پوځي ټانکونه او عسکر روان دي. لویدیځي خبري رسنۍ وایي د اسلامي دولت وسلوالو د رمادي ښار د عراق د رمادي ښار اصلي حکومتي ودانۍ نیولې ده. فرانس پرس اژانس وایي د اسلامي دولت وسلوالو خپل تور بیرغ د حکومتي ودانۍ له پاسه وزړاوه. له دې مخکې تېره شپه وسلوالو رمادي ښار کې شپږ ځانوژونکي بمې چاودنې کړې وې، او ځانونه یې د انبار ولایت مرکز ته نږدې کړي وو. په چاودنو کې لس پولیس وژل شوي. د پولیسو یو مامور وایي په دې تنظیم شوو چاودنو کې لږ تر لږه اووه تنه پولیسان ټپیان شوي دي. په یمن کې له پنځه ورځني اوربند سره سره تېره ورځ ځای نښتې روانې وي. یمنیان وایي چې له تاف، دوالع او مارب سیمو پرته چې پکې د اغیانو حکومت پلو ځواکونو ترمنځ تېره وړمه ورځ نښتې شوې، د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. د سعودي په مشرۍ ایتلافي ځواکونو ایران پلوي حوسي اغیان د یو لوړ بریدونو مسؤول بللي، او وایي چې حوسیانو په سرحد کې په سعودي پوځیانو هم ډزې کړې، او د عربستان د عامو خلکو کورونه یې په نښه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبایر په واشنگټن کې خبري کانفرنس ته ویل مونږ ته ویل شوي وو چې د بشري مرستو د رسولو په مقصد پنځه ورځې اوربند وکړو. مسله دا ده چې حوسیان باید اوربند ته غاړه کېږدي، خو له بده مرغه هغوی اوربند نه مراتوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو استازي اسماعیل الشیخ احمد وویل چې دوی له اوربند نه د سرغړونو په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي په ټولو خواوو غږ وکړ چې اوربند ته درناوی وکړي تر څو په جګړو کې بندو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. ټاکل شوی چې د اوسامه ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. د نیویارک یوه فدرال محکمه ممکن خالد الفواز په عمری بند محکوم کړي. په کینیا او تانزانیا کې د امریکا د سفارتونو بمی چاودنو کې د امریکایانو په ګډون 240 کسان وژل شوي وو. د الفواز مدافع وکیل وایي مشتری په دې بمی چاودنو کې ډیره لږه ونډه درلوده او په عمری بند باید محکوم نشي، خو څارنوالان استدلال کوي چې الفواز د القاعده شبکې یو مشر وو او لویدیځ ته یې د دې شبکې د پیغامونو په رسولو کې مرسته کوله. دوی دغه راز وایي نوموړي د ترورستانو د روزنې کیمپونه او شبکې جوړې کړې وې. د سعودي عربستان دا تبه په 2012 کال کې له برېتانیا نه متحده ایالاتو ته انتقال شوی وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف له اروپایي اتحادیې څخه په ټینګه وغوښتل چې د مسکو په ملاتړ د هغه پایپ لاین جوړولو د مفکورې ملاتړ دې وکړي چې غواړي د تورې بحیرې له لارې ترکیه او ټولې اروپا ته طبیعي غاز ورسوي. لافروف نن په بلغراد کې د خبرو پر مهال وویل په دې پایپ لاین کې چې یونان، مقدونیا، سربیا او هنګري هم پکې شاملېږي، په اروپا کې د انرژۍ ثبات به رامنځته شي. د یونان کیڼ اړخي حکومت له دې پروژې سره چې د ترکیې جریانې بولي لیوالتیا ښودلې ده، خو د امریکا متحده ایالات د هغه پلان ملاتړ کوي چې د کسپین سمندرګي له لارې د آذربایجان طبیعي غاز ایټالیا ته انتقالوي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. کابل د اسلام آباد هغه ادارت کړی ده چې وایي د هند استخباراتي اداره د افغانستان خاوره پر پاکستان د حملو لپاره کاروي. کابل ته د صدر اعظم نواز شریف له سفر وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان پوځي الوتکو نن په شمالي وزیرستان بمباري وکړه. آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ نیابتي جګړه روانه ده؟
دغه حمله په داسې ورځ باندې وشول چې پاکستان کې د اسماعیلیا درې څلوېښت کسان څلوېښت بیا شمېر وختي هلته ووژل شول.
دا پوښتنه به په یوه مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې په کابل کې د څو روغتونونو له بندېدو وروسته د یو شمېر خصوصي روغتونونو د مسؤلانو له اعتراض څخه به هم خبر شئ. او په کوټه کې نن د دوو عیسوي مېرمنو پر مخونو تیزاب وپاشل شول. د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. اورېدو ته یې د خپرونې تر پای راسره اوسئ. زمکراګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولش پګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریا 15 چپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په مکرې د خبرونې لومړی موضوع ته افغانستان وایي چې هیڅ هیواد ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د دریم هیواد پر ضد کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان هغه تورونه رد کړل چې په اساسي ویل شوی و چې د هند را استخباراتي اداره د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخلي. د اسمت څاروان پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د کراچي ښار په ورستۍ حمله کې د افغانستان له خاورې څخه هر راز استفاده پکلک رد کړه. د چهارشنبه په ورځ د کراچي په چورنګي سیمه کې د اسماعیلیه فرقې د پیروانو پر یو بس وسلوالو کسانو برید وکړ او درې څلوېښت تنه یې ووژل. د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د هندوستان استخباراتي اداره را په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري او په وینا یې دا اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل افغانستان ته د خپل دغه تشویش څرګندونه کړې او دواړو غاړو په دې موافقه کړې چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې په پاکستان کې حمله شوې ده. د افغانستان اسلامي جمهوریت په خپل داسې هیواد دی چې له کلونو راهیسې د نړیوال تروریزم زیانونه ویني. همدا اوس هم تروریزم او افراطیت هر ورځ د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې انسانان قرباني کوي. افغانستان د تروریزم د لوی قرباني په حیث له تروریزم سره په صادقانه او غوڅه مبارزه کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره همکار دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وروسته له دې له افغانستان سره د کراچۍ پیښه وتړله چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ دوی درستیزه او د استخباراتي ادارې یا ISI مشر د تیرې سه شنبې په ورځ په یو ورځني سفر کابل ته لاړل او له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسئلو خبرې وکړې. که څه هم دواړو خواوو په دغو خبرو کې په دې سلا وکړه چې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته به ژمن وي او اجازه به نه ورکوي چې د یو بل هیواد له خاورې څخه د درېمګړي هیواد پر ضد کار واخیستل شي. خو قاضي خلیل الله وایي چې پاکستان د را د فعالیتونو په اړه اندېښنه لري او په دې اړه افغان حکومت هم خبر کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شاغلی مستغنی وویل افغانستان تل ویلی او بیا هم وایي چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنکړي چې له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد کار واخیستل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. په همدې حال کې د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې په تازه حملو کې لږ تر لږه 12 افراطي وسلوال ترورستان وژلي او د هغو مرکزونه او موټرې له منځه وړي دي. د پاکستان هوایي ځواک دا برید تر یوې اونۍ دمې او وروسته له هغه کوي چې افراطي وسلوالو د چهارشنبې په ورځ د سند په کراچۍ ښار کې پر یو مسافر وړونکي بس خونړۍ حمله وکړه. له پېښوره د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور راکوي.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې هوایي ځواک د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورني او بهرني وسلوال وژلي دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر یا ISPR په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د جمعې پر سهار د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال دره کې هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې په دغه سیمه کې میشت لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي دي. دوی ادعا کوي چې دغه هوایي بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو په بنسټ کړي چې په کې د ترهګرو درې مرکزونه او 15 موټرې هم له منځه وړي دي. د پاکستان جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د بریدونه تر هغې وروسته کړي چې وسلوالو د چهارشمې په ورځ د سند ایالت مرکز کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر یو بس وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د 16 ښځو په ګډون 15 کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. د دغه برید مسولیت د جند الله په نامو یوې وسلوالې ډلې ومانه چې ځان په پاکستان کې د داعش اسلامي دولت د وسلوالې ډلې برخه بولي. بل خوا د شمالي وزیرستان یو امنیتي چارواکي فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې په شوال کې د پاکستاني جنگي الوتکو په تازه هوایي بریدونو کې په دې سیمه کې میشت ازبک افغان او د تحریک طالبان پاکستان وسلوال وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان یو به خبري ځای سرچینې د نومو غږ خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د پنځشنبې راهیسې په شوال او نورو بیلابیلو سیمو کې درنه بمباري کړې خو په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي له امله پکې د تلفاتو او د وژل شوو د هویت په اړه څه نشي ویل کېدی. د پاکستان پوځي مقامات دای د ترغی ورسته کوي چې دوی د تیر میلادي کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پر ضد ضربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا تر دې د مدوام لري او ادعا کوي چې دغه پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دې سیمې 90% برخه له ترهګرو پاکه کړي او زرګونه کورنۍ او بهرنۍ وسلوالې وژلې دي. دا یادونه ورده چې په شمالي وزیرستان کې د ټلیفون شبکو د اسانتیاو د نشټوالي او سیمې ته د خبريالانو پر ورتک د بندیز له امله لا تر دې دمه خپلواکو سرچینو د پاکستاني پوځ دغه ادعا پخلی نه دی کړی او نه هم وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغو کسانو سره لیدلی دي چې په کابل کې د پارک پلس په نوم پر یو میلمستون په حمله کې زخمیان شوي دي. د چهارشنبې په ماښام په کابل کې د پارک پلس هوټل باندې په وسلوال حمله کې یو شمیر کسان چې افغانان او بهرنیان پکې وو وژل شول او یو زیات شمیر نور ټپیان شول. د مرګ وبخښي د ارګ مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې د دې موضوع جزئیات خبره کړي چې فرشته جلالزه لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر پرون د هغو کسانو پوښتنه وکړه چې په کابل او نورو ولایتونو کې په تروریستي حملو کې زخمیان شوي دي. ولسمشر غنی پرون د کابل ایمرجنسی او د امنیت روغتون ته تللی و. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی په دواړو روغتونونو کې ډاکټرانو ته سپارښتنه کړې ده چې د زخمیانو په درملنه کې دی هیڅ امکان نسپموي. د کابل ښار په کلوله پښته سیمه کې د چهارشنبه په ماښام د پارک پلس په نوم پر مېلمستون د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په دې حمله کې یو شمېر افغانان، هندیان، د امریکا او د ایټالیا وګړي وژل شوي دي. په کابل کې د هند سفیر امر سینا پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي د څلورو هندیانو، دوو پاکستانیانو او د یو شمېر افغانانو تابوتونه په یوه لیکه کې څنګ په څنګ ایښودل شوي وو. دې صحنې احساساتي کړم. د هند سفیر پوښتنه کوي، آیا په دې کې څه درس نغښتی دی؟ په دې حمله کې یو وژل سوی هندي وګړی د چندیګړ اوسیدونکی راجیش کومار باټي و چې د ملګرو ملتو د سازمان لخوا د شپږ میاشتني ماموریت د ترسره کولو لپاره کابل ته تللی و. د انډیا اکسپرس ورځپاڼې لیکلي راجیش باټیا څلور شپېته کلن و او راتلونکې میاشتې په افغانستان کې کار پای ته رسېدل. د راجیش باټیا زوی ویلي، په کابل کې زما د پلار ماموریت د خلاصېدو په حال کې و او که نه وای وژل سوی نو یوه میاشت وروسته به خپل کور ته ستنېدو. موږ ټولو ټکټونه اخیستي وو چې کله مې پلار راسي د رخصتي لپاره امریکا ته ولاړ سو. په کابل کې د هند سفارت دا حمله په شدت غندلې او په یوه خبر پاڼه کې او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ستاینه یې کړې ده چې ګڼ شمېر کسان یې وژغورل. په دې حمله کې دوه تنه پاکستانیان هم وژل سوي دي چې یو یې د پنجاب د سرګودې اوسیدونکی او بل یې د خیبر پښتونخوا د چارسدې اوسیدونکی و. د سرګودې اوسیدونکی محمد اسماعیل اوان د نړیوال بانک د پراختیایي پروژو د تدارکاتو استازی و. د په افغانستان کې د نړیوال بانک لخوا د نغلو بند او د برېښنا شرکت سره کار کاوه.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غني د هغو کسانو پوښتنې ته ورغلی و چې د پارک پلس په نوم پر یو میلمستون په حمله کې زخمیان شوي دي. په دې حمله کې یو زیات شمیر کسان چې ډېره برخه یې ملکي وګړي وو ووژل شول. ویل کېږي چې ټاکل شوی وه هلته په یوه غونډه کې د برخې اخیستو لپاره به د ولسمشر ځانګړی استازی او په کابل کې د هند سفیر هم برخه اخلي. په همدې حال کې د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې پر اسماعیلیا شیعهګانو په حمله کې 15 کسان ووژل شول. آیا دا د پاکستان او هندوستان ترمنځ د افغانستان په خاوره کې یو ځل بیا د نیابتي جګړې یو پیل دی؟ د دې پیښو په ارتباط زموږ همکارې ملالۍ بشیر د جګړې او سولې د انسټیټیوټ د څېړونکي حکمت الله عظیمي سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي چې دا پیښه د داسې ځایونو چې پکې د لوړې کچې غونډې کېږي د امنیت د ټینګولو په اړه په څه معنا ده؟
طالبانو هیڅکله هم د ملکي او نظامي خلکو تفکیک ډېر کم کړی. هغه کسان چې د دولتي چارواکو که ملکي وي، د افغانان وي، غیر نظامیان وي، د ناټو او یا د هغه کسانو سره چې د افغانستان د دولت پورې تړاو لري، دوی ورسره دوی خپل دښمن په سترګو ته ګوري. دا ډېر مغلق حمله وه. د ډېر وخت وروسته په کابل کې د دوی د آپریشن اعظم په نامه د خونړي حمله وه او بیا دا د په داسې مهمو ورځو کې یا په داسې مهمه ورځ بالخصوص چې مثلا دومره غټ ایونټ پرې جوړېږي، نو دوی د هوټل والا هم خپل سیکورټي پرسنل ډېری خپل سیکورټي تر عادي وخت لا ډېر زیاتوي. دا چې دلته شمېر یې معلوم نه دی چې یو وه که درې وه حمله کوونکي ننوځي، دا څنګه ننوتل، دا ډېر سوالونه لري خپل ځان سره.
اعظمي صاحب، ویل کېږي ټاکل شوی وه لکه تاسو چې ذکر وکړئ مخکې د افغانستان ته د هندوستان سفیر هم دغې غونډې ته ورسي، دا پیښه په افغانستان کې د پراکسي یا نیابتي جګړې په اړه څه وایي؟
زه فکر کوم دغه د پراکسي جنگ، د پراکسي وار چې د دوی دواړو تر مابین دی، دا بېرته په شروع کېدو دی. که تاسو وګورئ دغه حمله په داسې ورځ باندې وشول چې پاکستان کې هلته د اسماعیلیا د 23 کسان وڅلوېښتې بیا شمېر وختی هلته ووژل شول او بیا وروسته دستي مثلا د وزارت خارجه د پاکستان وویل چې را یا د استخبارات د هند د دې بدامنی چې مثلا په پاکستان کې کیږي لاس درلودې. او په عین وخت کې هغه دا وویل چې موږ کله نواز شریف پرایم منسټر نواز شریف د دوی صدر اعظم راتلی رئیس جمهور غنی سره هم دغه بحث وکړي چې هند استخبارات اجازه ورنکړي چې افغانستان د خاورې څخه په موږ باندې تعرض وکړي. نو دا داسې زه فکر کوم چې ډېر تصادف هم نه دی، دا یو پلان شوی جواب دی. زه دا بیره لرم چې دا جنگ به بیا شدت واخلي او دا به د افغانستان او پاکستان پر هغه پرمختګونو چې مثلا خلکو ورته خوشبین او په هغې باندې به هم ډېر بد تاثیر وکړي. نو دغه هلته ډېر کم دی اکسس چې په هند کې داسې یوه حمله وکړي. نو دوی غوښتل چې بیا زور دا طالبان دي او دا یو سیستم دی. نو دا زه د امکان ډېر لیرې نه ګڼم. مګر دا چې چون شواهد نشته د احمد جا مسعود هم په خپل خبرې کې تاول چې سیاسي دی نو دا د امر لري چې چین ته یو بیرته د هغه عملی یو جواب وو چې هند کړی د کنه کړی خو پاکستان دا فکر کوي دا ایده یې وکړل او دا به د افغانستان لپاره ډېر خونړی وي دا به د عام وګړو دا به نورم زیاتېږي د فکر کوم لکه په خوا چې سی وو دا به همداسې نورم زیات شي او دا به ډېر بد اغېزه د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې ولري په عین وخت کې دا به افغانستان او هند بیرته سره نږدې کی او رئیس جمهور غنی به فخوانی رئیس جمهور حامد کرزی لاره تعقیب کی چې د پاکستان سره بیرته فاصله نږدې او د هند سره به خپل اړیکې لا زیاتې او د دې همکاري به زیاتېږي.
تاسو په پاکستان کې پر اسماعیلیانو د حمله یادونه وکړه، په داسې حال کې چې د پاکستان مشران کابل ته راځي او ژمنې کوي چې د تروریزم پر ضد به جدي جګړه کوي، افغانستان هم هڅه کوي چې طالبان د مذاکراتو لپاره آماده کړي، آیا افغانستان څنګه کولای شي چې ځان د پاکستان او هندستان د خپلمنځي جګړې قرباني جوړېدو څخه وژغوري؟
ظاهراً هغه عملې د غچند الله چې د دایښ سره خپل بیا اعلان کړي واغې په غاړه واخیستل، د هندستان او پاکستان خپلمنځي مشکلات په افغانستان کې تر ډېره حده پورې په افغانستان کې د لوب روانه ده، د دې پر ځای چې د دې دواړو هېوادونو تر مابینځ رسي د فکر کوم دا به بیا هم روانوي او دا ډېره مشکل ده چې ودرېږي. غني غوښتل چې د پاکستان اعتماد لاسته راوړي او د هغې دپاره یوازینۍ لاره داسې لیدله چې مثلا باید د هند سره رابطه کښته کړي او هغه دا وکړله، تر ډېره حده یې وکړله.
خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، د جګړې او سولې د انسټیټیوټ د څیړونکي حکمت الله عظیمی څرګندونې مو اوریدې چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ، وحید د هند او اسلام آباد د هند او د پاکستان ترمنځ، د افغانستان په خاوره کې د نیابتي جګړې پر احتمال خپل نظر څرګنداو. اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو ټولنه پر حکومت انتقاد کوي چې د روغتیايي سکتور ملاتړ نه کوي. د ټولنې د عامې روغتیا وزارت لخوا د نهو خصوصي روغتیايي مرکزونو پر تړل کېدو انتقاد کړی او ویلي دی چې حکومت له دې اقدام سره د افغانستان خصوصي سکتور ته زیان اړوي. خو روغتیا وزارت وایي د ځینو دغو روغتونونو فعالیت له ټاکل شوو معیارونو سره برابر نه و، نو ځکه یې د تړلو پرېکړه وکړه. قسیم سولمل د موضوع جزئیات اوروي.
وروسته تر دې چې د عامې روغتیا وزارت په کابل کې یو شمېر خصوصي روغتیايي مرکزونه وتړل او د ځینو فعالیت محدود کړ، د خصوصي روغتیايي مرکزونو ټولنې حکومت ملامت کړ چې د روغتیا سکتور ته پام نه کوي. د دغې ټولنې غړو د جمعې پر ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل د روغتیا وزارت پرته له دې چې لازمې څېړنې وکړي ځینې خصوصي روغتونونه وتړل. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنې مشر ډاکټر عزیز امیر وویل چې ځینې حکومتي ارګانونه په لوی لاس د روغتیايي مرکزونو اعتبار ته زیان رسوي.
زیاتر مردم همیش شکایت
دی، وای زیاتره خلک شکایت کوي چې ولې زموږ خلک د درملنې لپاره بهر ته ځي. یو اساسي علت یې د بې اعتمادۍ جوړول دي. دا کار متاسفانه له دولتي اراکینو څخه پیلېږي. ډاکټر امیر ویل خصوصي روغتونونه هر کال په افغانستان کې د 2 میلیونه وګړو درملنه کوي او په وینا یې که دا روغتونونه وتړل سي نو خلک به مجبور سي چې ګاونډي هیوادونو ته په زیاتو لګښتونو سره د تداوي لپاره ولاړ سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سمود مخکې په کابل کې نه خصوصي روغتیايي مرکزونه وتړل او د ځینو یې فعالیتونه محدود کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي د مناسبو طبي وسایلو، معیاري عملیاتخانو او د عاجلو طاق نشتوالی او د غرض د کاري پرسونل کمبود او د نظافت نه مراعتول هغه څه دي چې له امله یې د یادو نهه روغتیايي مرکزونو فعالیتونه بند سوي دي. په دغه روغتیايي مرکزونو کې الیسینا، سپینغر، مداوا، شمس رحمان، کریم رحمان، خورمی، علاج، ګلاب احمدزی او فیصل روغتونونه شامل دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت د دې اقدام په اړه وویل
نس طریق تلویزیونو و رادیو اعلانات بسیار کلان میکردن، غیر عملی اعلانات میکردن.
دی وای د تلویزیونونو او رادیوګانو لالاری ډیر او غیر عملی اعلانونه کول او خلکو ته د هغو خدماتو ژمنه کوله چې په ګاونډي هیوادونو کې کیږي. خو کله چې موږ څېړنه وکړه دا مو موندل چې د دوی اعلانات غیر عملی او خدمتونه غیر معیاري وه. لشته لشته دوی د ټاکل شوي مقررې له مخې د افغانستان خلکو ته خدمات نه کول،
خدمات بر مردم افغانستان انجام نمیدادن.
ښاغلی فیروز ویل تر هغو چې دا روغتونونه ټاکل شوي معیارونه نکړي د فعالیت اجازه به ورنکړل سي. خدای وځي خصوصي روغتونونه نه دي چې له غیر معیاري خدماتو څخه شکایتونه کوي، بلکې دولتي روغتونونه هم له ورته ستونزې سره مخامخ دي. د وروستي معلوماتو لمخې د محل د افغانستان 50% وګړي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. خلک له حکومت څخه غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او کافي روغتیایي مرکزونه ورته برابر کړي، څو خلک مجبور نه سي چې د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. په کوټه کې پر موټر سایکل سپرو پر دوو عیسوي میرمنو تیزاب پاشلی چې له کبله د هغو مخونه او د بدن نورې برخې سوځېدلې دي. حمله کوونکي پولیسو نیولي او تحقیقات ترې روان دي. په تیرو دریو کلونو کې په بلوچستان کې پر شپږو میرمنو د تیزابو حملې شوي دي. د موضوع تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې واورئ.
نن سهار د یولسو بجو په شاوخوا کې د کوټ ښار په منځ کې پر کاسي سړک باندې پر دوو میرمنو باندې تیزاب وپاشل سول چې له امله یې د هغوی مخونه او د بدن نورې برخې سوځېدلې دي. دغه میرمنې چې یوه رمشا نومېده 28 کلنه وه او بله پیغله هینا نومېده 48 کلنه وه او دواړه یې سوی وې. دوی سمدستي د پیښه له ځایه د کوټې BMC روغتون ته یوړل سوې او دا مهال تر درملنې لاندې دي. په روغتون کې موجود ډاکټر عبدالحق شیرانی وایي د دغو میرمنو حالت له خطره بهر دی.
یو سیده ځوان لکې ده داغه 10-15% برن او دا ابل سیده لرسه ایجټ ده داغه غسیده 25-30% ده.
تیزاب په مخ زیات پاشل سوی
پر مخ او پر جسم باندې پر دواړو ځای موږ د خپل طرفه ځا موږ دوی مکمل ډاکټران دلی موجودو چې دوی ته موږ میډیکل کور ټوټل ورکې د دوی ډریسینګ هم وکړي او دلی موږ اوس داخله.
دغه سوی میرمنې وایي دوی له کوره د سودا اخیستلو لپاره راوتلې وي او د کاسي سړک په یوه کوڅه کې د لیډي ډیفرنت روغتون مخ ته سودا اخیستله چې پر موټر سایکل سپرو دوو کسانو څخه یوه تن چې وایي ویجی نومېږي پر دوی تیزاب وپاشل. موږ سبزی مارکیټ ته د ترکاري اخیستلو لپاره له کوره راغلي وو. نه پوهېږم هغه له کومې خوا راغی. زما پر اوږه یې لاس کښېښو چې ما ور وکتل د تیزاب راباندې وشیندل. نور زه په هېڅ نه یم خبره. په کوټه کې سوی اقلیت په میشت ځایونو کې هندوان هم اوسېږي او تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د ویجې په نوم دغه کس هندو او که عیسایي دی چې دغه میرمنې وایي پر دوی تیزاب پاشلی دي. د سهرش عدنان په نوم میرمن وایي د تیزابو په حمله کې اغېزمنې یوه خور او یوه ورېندار ده. وایي دغه تن دوې ورځې وړاندې په بازار کې دا په موټرسایکل ووهله او له دې کس سره یې خبره لاندې باندې سوه او هغه یې نن پر خور او ورېندار تیزاب وپاشل. زما له هغه سره خبره لاندې باندې سوې وه ځکه هغه موټر سایکل زما پر پښه راخېژولی وو. نن زما کوچنی خور زما پړونی پر سر کړی وو. زما خور او ورېندار نن بازار ته تللې وې. هغه زما پر خور زما ګمان کړی وو او تیزاب یې ورباندې شیندلی دي. زه نه پوهېدم چې دا کوچنۍ خبره به دومره لویه سي. هغه ته باید سزا ورکړل سي. نن له موږ سره دا پېښه وسوه، سبا له بل چا سره هم کېدای سي. پولیسو تر پېښه وروسته په تورن کس ویجې پسې پلټنه پیل کړه او د کوټې ښار پر بروري سړک باندې یې نیولی دی. خو پولیسو تر اوسه د پېښې د علت په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې په تېرو کلونو کې هم په کوټه کې پر ښځو باندې تیزاب پاشل سوي دي. د تېر کال په جولای کې هم په کوټه او مستونګ سیمو کې پر شپږو میرمنو تیزاب پاشل سوي وو.
او وروستی راپور دا چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پرون په لوی اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې یې کانګرس ته صلاحیت ورکول کیږي چې له ایران سره هر ډول موافقه وڅېړي او یا یې رد کړي. د استازو جرګې دا لایحه د 25 مخالفو رایو په وړاندې په 400 موافقو رایو تصویب کړه. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې د 25 مخالفو رایو په مقابل کې په 400 مثبتو رایو هغه لایحه تصویب کړه چې له ایران سره د هر ډول موافقې د څېړلو او حتی ردولو لپاره د کانګرس صلاحیت زیاتوي. تر دې مخکې د کانګرس د سنا مجلس هم دا لایحه تصویب کړې وه. ټاکل شوې ده چې دا لایحه اوس د ولسمشر اوباما لخوا د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستول شي. د امریکا په ګډون د نړۍ شپږ قوتونه غواړي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د راتلونکي جون میاشت تر 30 پورې له تهران سره یوې نهایي موافقې ته ورسیږي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې وینډي شرمن په مشرۍ یو امریکایي پلاوی د پنجشنبې په ورځ په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په روانو خبرو کې ګډون وکړ. د کانګرس د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اډ رویس ویلي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د کانګرس لخوا تصویب شوې لایحه به د ولسمشر اوباما اداره پرې نږدي چې له تهران سره د موافقې له بهیر څخه کانګرس بې خبره او لرې وساتي. نوموړي ویل کانګرس به له ایران سره په نهایي موافقې د قضاوت لپاره په ښه موقعیت کې وي څو یقیني شي چې د بارک اوباما اداره کومه بده معامله نه کوي. دغه راز د دې لایحې پر اساس به ولسمشر اوباما مکلف وي چې په نوي ورځو کې کانګرس ته معلومات ورکړي چې ایران د شوې معاملې پابندي کوي او که څنګه. د فرانسې خبري اژانس وایي د امریکا جمهور رئیس به لس ورځې وخت ولري چې د کانګرس لخوا تصویب شوې لایحه ویټو کړي او د ویټو کولو په صورت کې به د متحده ایالاتو د کانګرس دواړه جرګې لس ورځې وخت ولري چې د ولسمشر ویټو لغوه کړي. اخوا د ایران حکومت د متحده ایالاتو کانګرس تورن کړ چې د ایراني مرکچانو پر وړاندې رواني جګړه کوي. ولسمشر اوباما وروسته له هغې د دې لایحې د ویټو کولو له ګواښ تیر شو چې ورته ښکاره شوه چې د هغه خپل ډیموکرات ګوند له دې لایحې کلک ملاتړ کوي.
قدرمن اوریدونکو له دې راپور سره د نننۍ خبری مجلې پای ته ورسېدو، خو چیرته ځای ما چې یوه بل نیم ساعته خبرونه هم لرو. دا خبرونه سید سمی عباس تاسو ته وړاندې کوي. دا د استودیو ته راغلی غاصب، ستړي مشي.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و شام شما خوشنمندگان گرامی. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که حکومت افغانستان میگوید از خاک این کشور بر علیه هیچ کشوری دیگر استفاده نخواهد شد. رئیس جمهور اشرف غنی با زخمیان حمله اخیر بر هتل پارک پلیس در کابل ملاقات کرد و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
حکومت افغانستان این ادعای پاکستان را رد می کند که گویا استخبارات هند با استفاده از خاک افغانستان در حملات تروریستی در پاکستان دست دارد. گزارش ها می رسانند که در ولسوالی اچین ننگرهار جنگ و درگیری میان طالبان و گروه دولت اسلامی جریان دارد. سازمان امنست انترنشنل یا عفو بین المللی می گوید که حمله اخیر طالبان بر یک مهمانخانه در کابل نشان می دهد که آنها به زندگی انسانها هیچ ارزش قائل نیستند. اردوی پاکستان مواضع مخالفان را در وزیرستان شمالی کوبیده است و رسانه‌های غربی گزارش می‌دهند که جنگجویان گروه دولت اسلامی ساختمان عمده دولتی شهر رمادی را تصرف کرده‌اند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان این ادعای پاکستان را رد می کند که گویا استخبارات هند با استفاده از خاک افغانستان در حملات تروریستی در پاکستان دست دارد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان به هیچ کشور اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان به کشور دیگری حمله کند. او با ابراز این مطلب هر گونه دست داشتن افغانستان در حمله اخیر در کراچی را که در نتیجه آن 45 نفر از اعضای فرقه اسماعیلیه کشته شدند به شدت رد کرد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که استخبارات هند با استفاده از خاک افغانستان در حملات تروریستی در پاکستان دست دارد. گزارش ها می رسانند که در ولسوالی اچین ننگرهار جنگ و درگیری میان طالبان و گروه دولت اسلامی جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی از قول منابع منطقه گزارش می دهد که قبل از این درگیری‌های میان گروه دولت اسلامی و طالبان در ولسوالی‌های کوت، اچین، سپینغر و نازیان رخ داده است. محمد حنیف گردیوال، سرپرست ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی این گزارش‌ها را تایید کرده گفت:
اگرچه ده داعش موجودیت منگا لاتروسه پوری ثابت کرده په ننګرهار کې ندی، اولی البته مختلف
با این که ما هنوز موجودیت گروه دولت اسلامی را در ولایت ننګرهار تثبیت نکرده ایم، چون گروه های مختلفی اند که سیما، لباس و بیرق های خود را تغییر میدهند، یعنی بیرق سفید را به سیاه تبدیل میکنند. چون این فعالیت ها در ولسوالی های چونکوت و اچین جریان دارد و برخورد های میان این گروه ها نیز صورت میگیرد. چند روز قبل در کوت نیز میان آنها برخورد شده بود که تلفات هم در پی داشت. در ولسوالی اچین هم چنین یک واقعه رخ داده است. در دو سه ولسوالی دیگر نیز چنین واقعات رخ داده است. گزارش ها می رسانند که طالبان مسلح و گروه دولت اسلامی در ولسوالی های اچین و کوت پوسته ها و مراکز نیز ایجاد کردند. سازمان امنست انترنشنل یا عفو بین المللی می گوید حمله اخیر طالبان بر یک مهمانخانه در کابل نشان می دهد که آنها و زندگی انسانها هیچ ارزش قائل نیستند. حوریا مصدق، تحقیق کننده امور افغانستان در سازمان عفو بین المللی در صحبت با رادیو آزادی گفت که حملات طالبان بر افراد ملکی جنایت ضد بشریت محسوب می شود. امنیستی انترنشنل در یک راپوری که روز گذشته به نشر رسانید در این مورد صحبت کرده است. یک خبر دیگر می گوید از جمله قربانیان حمله اخیر بر مهمانخانه پارک پالاس در کابل، هویت یک زن آمریکایی به نام پاولا کانتور برملا شد. در حمله شب چهارشنبه بر این مهمانخانه در کلوله پشته کابل، 14 نفر به شمول 9 خارجی کشته شدند. خانم کانتور که در بخش جندر و انکشاف تخصص داشت، در یک برنامه تولیدات گندم در واحد تحقیقات و ارزیابی افغانستان کار می‌کرد. نادر نادری مدیر این اداره امروز در وبسایت آن نوشته که خانم کانتور زندگی خود را فدای این آرمان کرد که میلیون ها نفر به خصوص زنان یک فرصت زندگی بهتر دریابند. حکومت افغانستان از پیوستن یک گروه مخالفین به دولت خبر می دهد. اعلامیه ریاست امنیت ملی می گوید که این گروه 22 نفری و سرگروپی قماندان شیخ ظاهر در ولایت قندوز از جنگ دست کشیده به پروسه صلح پیوسته است. اردوی پاکستان موازه مخالفین را در وزیرستان شمالی کوبیده است. تیاره‌های جنگی امروز سنگرهای طالبان مزنون را در دره شوال هدف قرار داد. رسانه‌های غربی گزارش می‌دهند که جنگجویان گروه دولت اسلامی ساختمان عمده دولتی شهر رمادی را تصرف کردند. آژانس خبررسانی فرانسه گفت که جنگجویان گروه دولت اسلامی بیرق سیاه خود را بر فراز این ساختمان به اهتزاز درآوردند. برخوردهای پراگنده در یمن علارغم آتش‌بس 5 روزه در این کشور ادامه داشته است. مردم میگویند با استثنای مناطق تعز، زاله و معرب که دیروز و پریروز شاهد درگیری‌ها میان نیروهای حامی حکومت و شورشیان حوثی بودند، مناطق دیگر این کشور آرام است. و وزیر خارجه روسیه هنگام بازدید امروز از بلگراد از روابط کشور خود با سربیا ستایش کرد. سرگی لاوروف پس از ملاقات با ایویکا داچیچ وزیر خارجه سربیا گفت از این سخن همتای خود استقبال می کند که گفته است بلگراد روابط خود با مسکو را قربانی دریافت عضویت اتحادیه اروپا نخواهد ساخت. پایان است.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که بعد از سفر صدراعظم پاکستان به افغانستان، قوای پاکستانی عملیات دیگری را در مناطق قبایلی آغاز کردند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان کسی اجازه استفاده در فعالیت علیه کشور دیگری را نخواهد داشت.
جمهوری اسلامی افغانستان اجازه نمی‌دهد که هیچ کشوری از خاک جمهوری اسلامی افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده بکند.
رئیس جمهور افغانستان گفته است در تداوی زخمیان حمله اخیر در کابل از همه امکانات کار گرفته می‌شود. انجمن شفاخانه‌های خصوصی در افغانستان می‌گوید حکومت از سکتور خصوصی صحی حمایت نمی‌کند. یک عضو این انجمن گفت
زیادتر مردم شکایت کردن و میکنن که چرا زیاد مریضای ما به خاطر تداوی به خارج از کشور میرن. یکی از علتهای عمدهش بی‌اعتماد سازی است.
حکومت افغانستان میخواهد قوای امنیتی را در ولایت فرات تقویه کند و صدراعظم هند با مقامات رهبری چین در مورد مسائل منطقه‌ای و دو جانبه صحبت کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. اردوی پاکستان از کشته شدن دست کم 17 جنگجو در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان خبر داده است. یک مقام امنیتی وزیرستان شمالی گفته است شماری از جنگجویان افغان و ازبک نیز در میان کشته شده ها شاملند. پیش از این وزارت خارجه پاکستان گفته بود که را یعنی اداره استخبارات هندوستان در فعالیت‌های تروریستی در پاکستان دست دارد و از خاک افغانستان بر ضد آن کشور استفاده می‌کند. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
حملات هوایی تازه برای سرکوب شورشیان در پاکستان به دنبال دیدار اخیر نواز شریف صدر اعظم پاکستان از افغانستان و کشته شدن 45 پیرو فرقه اسماعیلیه به اجرا گذاشته شده است. در یک خبرنامه اردوی پاکستان آمده که جت‌های جنگی پاکستان مخفیگاه‌های شورشیان را اوایل صبح امروز در منطقه دتخیل وزیرستان شمالی بمباران کردند. اردوی پاکستان گفته است 17 جنگجو به شمول چندین خارجی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، هدف از کاربرد کلمه خارجی جنگجویان غیر پاکستانی مرتبط به القاعده است. یک مقام امنیتی وزیرستان شمالی به خبرگزاری فرانسه گفته است شماری از جنگجویان افغان و ازبک نیز در میان کشته شده ها شاملند. این در حال است که وزارت خارجه پاکستان اخیراً ادعا کرد که اداره استخبارات هند در فعالیت های تروریستی در پاکستان دست دارد و از خاک افغانستان بر ضد آن کشور استفاده می کند. اما شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این ادعای پاکستان را رد کرد. پاکستان عملیات نظامی را در ماه جون سال گذشته در وزیرستان شمالی را اندازی کرد. بر اساس گزارش ها صدها جنگجو در جریان این عملیات کشته شدند. جنگجویان در پاکستان به گونه مکرر نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را هدف قرار دادند. حملات هوایی برای سرکوب شورشیان در امتداد سرحد با افغانستان پس از آن را اندازی شد که در اوایل همین هفته شورشیان بر یک سرویس در شهر کراچی حمله کردند و 45 تن از اقلیت‌های اسماعیلیه را کشتند. جندالله و داعش هر دو مسئولیت این کشتار را به عهده گرفتند.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنیدید که پاکستان ادعا کرده که اداره استخبارات هند از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده میکند. اما حکومت افغانستان میگوید به هیچ کشور اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان بالای کشور دیگر حمله کند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی با ابراز این مطلب هر گونه دست داشتن افغانستان را در حمله اخیر در شهر کراچی پاکستان که در نتیجه آن 45 تن از اعضای فرقه اسماعیلیه کشته شدند به شدت رد کرد. در همین مورد جاوید نعیمی با سخنگوی وزارت خارجه افغانستان صحبت کرده و نخست اعضای پرسیده که واکنش حکومت افغانستان در مورد ادعای پاکستانی ها چیست.
ما که ادعای نقش افغانستان در این حادثه صورت گرفته یه به صورت قطعی رد میکنه. البته در اعلامیه مطبوعاتی هم که در این رابطه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان صادر کرده تذکر یافته که جمهوری اسلامی افغانستان خود کشوری است که طی سالیان متمادی آسیب تروریسم بین المللی را دیده و همین حال هم تروریسم و افراطیت در جمهوری اسلامی افغانستان روزانه قربانی میگیره. از این رو جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان بزرگترین قربانی تروریسم بین المللی همواره در امر مبارزه قاطعانه و صادقانه و همکاری با کشورهای منطقه و جهان در راه مبارزه با تروریسم همکار است.
بله، و چیزی را که پاکستانی ها ادعا کردن جناب مستغنی که گویا هندوستان از خاک افغانستان برای بی‌ثبات‌سازی پاکستان استفاده میکنه، در این مورد چی از واکنش وزارت خارجه؟
ما بار بار در گذشته ها هم گفتیم جمهوری اسلامی افغانستان در واقع اجازه نمیده که هیچ کشوری از خاک جمهوری اسلامی افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده بکنه و چگونگی روابط جمهوری اسلامی افغانستان با کشورهای دوست بالای روابط افغانستان با کشور دیگری تاثیرگذار نخواهد بود و ادعای را که صورت گرفته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به صورت قطع رد میکنه.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که گفت حکومت افغانستان به هیچ کشور اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان بالای کشور دیگری حمله کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با زخمیان حمله اخیر در شهر کابل دیدار کرد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آمده است آقای غنی تأکید دارد که در تداوی زخمیان حمله اخیر باید از همه امکانات کار گرفته شود. فرشته جلال‌زئی در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
رئیس جمهور غنی دیشب با زخمیان حملات تروریستی در مناطق مختلف افغانستان با خصوص حمله اخیر در شهر کابل دیدار کرده است. بر اساس یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ارگ نشر شده گفته می شود که آقای غنی دیروز به شفخانه امرجنسی در کابل و شفخانه امنیت در کابل رفت و به دکتران هدایت داد که برای تداوی زخمیان از تمام امکانات کار بگیرند. در حمله شام چهارشنبه بالای مهمانخانه پارک پلاس 4 فرد هندی، 2 پاکستانی و یک تعداد از اتباع ایتالیا، آمریکا و انگلستان کشته شدند. سفیر هند در کابل امر سینا در یک پیغام در تویتر گفته است با دیدن تابوت 4 فرد هندی، 2 پاکستانی و تعداد از کشته شدگان افغان که در یک صف در کنار همدیگر قرار داشتند احساساتی شدم. وی میپرسد آیا درس در این نهفته است؟ یکی از کشته شدگان این حادثه راجش کمار باتی باشنده شهر چندیگر هند بود که در یک برنامه بازسازی سازمان ملل متحد برای 6 ماه به کابل فرستاده شده بود. پسر وی به روزنامه ایندیا اکسپرس گفته است قرار بود که پدرم ماه آینده دوباره به خانه برگردد و مأموریتش در کابل مکمل شود. ما می خواستیم که همه برای تفریح به امریکا برویم. روزنامه گفته است که سفارت هند در کابل شام چهارشنبه به خانواده باتی از مرگ پدرشان خبر داد و قرار است که تابوت وی به زودی به شهر چندیگر فرستاده شود. 2 فرد پاکستانی که در این حمله کشته شدند، یکی محمد اسماعیل اوان باشنده شهر سرگوده پنجاب و دیگر عبدالستار از منطقه 400 در ایالت خیبر پشتونخوا است. با استناد صفحه اینترنتی لینکدین، محمد اسماعیل اوان مسئول تهیه و تدارک در یک برنامه بانک جهانی بود که برای کمک به پروژه بندبرق نغلو و برشنا شرکت افغانستان در کابل کار میکرد. اجساد کشته شدگان به خانواده هایشان سپرده خواهند شد.
یک بچه جوان داخل شد، اول یک مقدار نانم گرفت، 6 تن پلی خارجی ها بود، از بخیس از بغلش تفنگچه داشت، در کمرش کلش شاجورای مرمی بود، خلاص میشد تبدیل میکرد. اول ما خارجی هایی که از تابع ایتالیا بودن بالا اینا شلیک کردن، بعد از طرف ما اومد 3 نفر ما بودیم، 2 تا دوستان بود شهید شدن. ما
این صدای زین الله که در حمله شام چهارشنبه بر مهمانخانه در کلاپوشه کابل زخمی شده بود بود. زین الله گفته است درباره این حمله معلومات زیاد دارد و ما این معلومات را به رادیو آزادی هم ارائه کرده است. این گزارش را فردا ساعت 9 صبح به طور مفصل از رادیو آزادی شنیده می توانید.
پس از آن که وزارت صحت آمه فعالیت شماره از شفاخانه های خود
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. انجمن شفاخانه‌های خصوصی در افغانستان می‌گوید که حکومت از سکتور صحی در کشور حمایت نمی‌کند. اعضای این اتحادیه بر کارکرد وزارت صحت عامه مبنی بر متوقف ساختن فعالیت 9 شفاخانه خصوصی انتقاد کرده، می‌گویند که با این اقدام حکومت فعالیت سکتور خصوصی در کشور صدمه خواهد دید. اما مسئولان وزارت صحت عامه میگویند که تنها فعالیت شفاخانه هایی که خدمات معیاری را به مردم عرضه نمی کردند متوقف شده است. ویدا برکی در این مورد گزارش دارد از کابل.
پس از آن که وزارت صحت عامه فعالیت شماره از شفاخانه های خصوصی در کابل را متوقف ساخت، اکنون انجمن مراکز صحی خصوصی حکومت را به بی‌توجهی در خصوص سکتور صحی کشور متهم می‌سازد. اعضای این اتحادیه به روز جمعه در کابل به خبرنگاران گفتند که وزارت صحت عامه بدون نظارت فعالیت برخی از شفاخانه های خصوصی را متوقف و محدود ساخته است. دکتر عزیز امیر رئیس این انجمن گفت که فعالیت بسیاری از مراکز صحی خصوصی به دلیل مداخله برخی از ادارات دولتی متاثر شده است.
زیادتر مردم همیش شکایت کردن و میکنن که چرا زیاد مریضای ما به خاطر تداوی به خارج از کشور میرن. یکی از علتهای عمدهش بی‌اعتمادسازی است. این بی‌اعتمادسازی متاسفانه از اراکین دولتی ما شروع شده.
آقای امیر افزود که سالانه حدود 8 میلیون تن در شفاخانه های خصوصی تداوی می شوند و به گفته وی هرگاه فعالیت این شفاخانه ها متوقف شود، مردم از روی ناگزیری جهت تداوی به بیرون از کشور خواهند رفت و مصارف گزافی را متحمل خواهند شد. اخیراً وزارت صحت عامه افغانستان فعالیت 9 شفاخانه خصوصی را متوقف و فعالیت 28 شفاخانه دیگر را محدود ساخته است.
مسئولان این وزارت عدم موجودیت وسایل مناسب طبی، عملیات خانه های معیاری، اتاق عاجل برای مریضان، کمبود پرسنل کاری، عدم رعایت نظافت را از جمله عوامل مزدود شدن این مراکز در کشور خواندند. شفاخانه علی سینا، سپینغر، مداوا، شمس الرحمن ترکی، کریم رحمانی، خرمی، علاج، گلاب احمدزی و فیصل از جمله شفاخانه های می باشند که فعالیتشان متوقف شده است. از سوی دیگر فیروزالدین فیروز وزیر صحت آمد در صحبت با رادیو آزادی در مورد این اقدام گفت:
از طریق تلویزیون ها و رادیو اعلانات بسیار کلان میکردن، غیر عملی اعلانات میکردن و او خدماتی را به مردم وعده میدادن که در کشورهای همسایه صورت میگیره، یا گویا که ما ایره در افغانستان در شفاخانه خصوصی انجام میتیم. اما زمانی که ما ایره ارزیابی کردیم، دیدیم که تمام چیزی را که یا اعلان میکنن متاسفانه درست نبوده و اعلاناتشون غیر عملی بود، خدماتشون معیاری نبود، لااقل مطابق عمو مقررم یا خدمات بر مردم افغانستان انجام نمیدادن.
آقای فیروز افزود: تا زمانی که این شفاخانه ها فعالیت هایشان معیاری نسازند، اجازه فعالیت به آنان دادن نخواهد شد. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر حدود 50% ادبای افغانستان به خدمات صحی معیاری دسترسی ندارند. مردم هم از حکومت می‌خواهند تا به مشکلات صحیشان توجه کرده و مراکز را برای تداوی آنان ایجاد نماید تا مجبور به تداوی در کشورهای خارجی نشوند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
وزارت داخلی افغانستان در نظر دارد تا تعداد نیروهای امنیتی را در ولایت فرا افزایش داده و همچنان تجهیزات آنها را بیشتر نماید. نمایندگان شورای ولایتی ولایت فرا می گویند که رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و وزارت داخله برای آنها وعده تامین امنیت این ولایت را دادند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا، احمد شاه فطرت.
در حالی که نگرانی های مردم فرا هر روز از وضعیت وخیم امنیتی در ولایت بیشتر می گردد، نمایندگان شورای ولایتی می گویند که وزارت داخله برای آنها وعده تامین امنیتی این ولایت را داده است. فرید بختور رئیس شورای ولایتی فرا می گوید که در دیدار اخیری که با رئیس اجرایی حکومت و وزیر داخله کشور داشته است، روی بهبود وضعیت امنیتی ولایت فرا تأکید گردیده است.
البته لازمی دارد چی در این سبی اجرایی و به موجود وزیر سبی داخلی توارلو او وزیر سبی داخلی سرمولی دنگدلور چیاغ مشتا اطمینان را که
هدایت لازمی که از سوی رئیس اجرایی برای حیات ما داده شد، ما در دیدار بعدی آن را با وزیر امور داخله شریک ساختیم. وزیر داخله برای ما اطمینان داد که تعداد نیروهای امنیتی را بیشتر میکنیم و همچنان برای نیروهای امنیتی در ولایت فرا تجهیزات و امکانات بیشتر در نظر داریم تا امنیت این ولایت بهتر تامین گردد. در این حال برخی از آگاهان مسائل نظامی تاکید دارند که باید با آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان بیشتر تمرکز گردد. سید احمد یکتن از آگاهان نظامی میگوید که نیاز است تا در رهبری نیروهای افغان نیز تغییرات به عمل آید.
ما به دولت پیشنهاد داریم که نیروهای امنیتی را باید تقویت ببخشه، کار دوامدار و سیستماتیک تربیتی را با پرسنل نیروهای انتظامی یا نیروهای نظامی باید به شکل دوامدارش پیش ببره. نیروهای بالایی یا مقامات بالایی امنیتی که وظایف مشخصی را در برابر از واقع قرار نمیتن، اونا به یک سلسله ناکامی های مواجه میشن. در شورای نظامی باید شخص مسلکی قرار داشته باشه که بتانن پروگرام ها و یا راپورهای کشفی که من مورد تحلیل و ارزیابی قرار بتن و با آن واحد ضربات کوبنده را بر دشمن وارد بکنه.
در این آخر وضعیت امنیتی فرا مردم را نگران نمودند، چون در اکثر از ولسوالی ها مخالفان مسئله دولت فعالیت های گسترده ای دارند. تنها در دو روز گذشته 3 تن از سوی مخالفان مسئله دولت در اتهام همکاری با دولت کشته شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
صدراعظم هند می گوید با رهبران چین در مورد موضوعات جنجالی از نبود توازن روزافزون در رابط تجارتی گرفته تا مناقشه سرحدی دامدار پیشرفت صورت گرفته است. نریندرا مودی امروز گفت این پیشرفت در جریان مذاکرات دروزش با رهبران چین حاصل شده است. این اولین مسافرت نریندرا مودی به عنوان صدراعظم هند به کشور چین می باشد. شکفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
صدراعظم هند به هدفش برای ایجاد یک مسیر جدید در روابط میان کشورش و چین نزدیک شده است. نارندرا مودی در صحبت با خبرنگاران گفت که پس از دیدار با شی جن پنگ رئیس جمهور چین و لی کگیانگ صدر اعظم این کشور به این هدف نزدیک شد. مودی امروز گفت گفتگوهای ما بی پرده، سازنده و دوستانه بود. با گفته مودی روی تمام موضوعات به شمول مسائلی که سبب گرمی روابط می شود صحبت کردند. مودی افزود از چین خواسته است تا در مورد رویکردش در باره بعض مسائل تجدید نظر کند که مانع درک کامل از پتانسیل موجود در روابطشان می شود. مودی کمتر از یک سال پیش به قدرت رسید و این اولین مسافرت وی به عنوان صدر اعظم هند به چین است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، با وجود ادامه رقابت هند و چین و سیستم‌های سیاسی متضاد دو کشور، این سفر نشان‌دهنده گرمی روابط میان آنهاست. مودی گفت رهبران چین درباره نگرانی‌های هند به خاطر کسر تجاری در حال رشد هند با چین که سال گذشته به 48 میلیارد دلار رسید، حساس بودند. صدر اعظم هند افزود به عنوان یک راه حل جزئی دو طرف روی گزینش یک هیئت به سطح عالی به توافق رسیدند. این هیئت وظیفه خواهد داشت تا در جهت گسترش روابط اقتصادی چین و هند در بخش‌های زیربنایی، معلومات تکنولوژی، تولید، زراعت و دواسازی کار کند. مودی و همتای چینیش پس از ملاقات دو جانبه در مراسم امضای 24 توافقنامه نیز شرکت کردند. این توافقنامه ها در بخش همکاری در ساحات مختلف از ساخت خط ریل گرفته تا تأسیس کالج یوگا در شهر جنوب غربی کنمنگ چین امضا شدند. مودی افزود دو کشور روی شدت بخشیدن تدابیر برای اعتمادسازی در امتداد سرحد مورد مناقشه هیمالیا به توافق رسیدند، جایی که در سال 1962 شاهد درگیری یک ماهه مرگبار میان دو طرف بود. صدر اعظم چین که در کنار مودی صحبت می‌کرد است، تعهد رهبر هند برای تقویت روابط کشورش با چین ستایش کرد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ ګورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود فردا از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی به نشر میرسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. جهان موسیقی یکی از بزرگترین ستاره های خود را از دست داد. خواننده بلوز بی بی کینگ شب گذشته در لاس ویگاس امریکا درگذشت. امروز علاقمندان گروه بلوز در نقاط مختلف جهان مرگ بی بی کینگ را ماتم گرفتند. اما علاقمندان موسیقی بلوز به خصوص در روسیه ابراز تأثیر کردند. فرشته جلالزای با معلومات بیشتر.
برای علاقمندان بلوز دشوار است که در مورد موسیقی آر ان بی و بلوز بدون بی بی کینگ فکر کنند. بی بی کینگ در نقاط زیاد جهان و به خصوص برای کسانی که پیروان موسیقی راک پنک هستند یک اسم افسانوی شمرده می شود. بی بی کینگ پادشاه گروه بلوز در ایالت نوادای آمریکا با عمر 89 سالگی چشم از جهان بست. وی از یک سال بدین سو مریض بود. کینگ در آغاز سال 1979 میلادی به شوروی سابق رفت و برای مدت 4 هفته در شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، باکو، یروان و تبلیسی کنسرت اجرا کرد. وی اولین هنرمند بزرگ آرنبی بود که در کشورهای شوروی سابق کنسرت اجرا می کند و عالم موسیقی در شوروی سابق را تکان داد. آهنگساز روسی اندری مارکویچ در مسکو به خبرنگار رادیو آزادی گفت:
конечно, это очень важно, потому что к нам и
واضح است که کنسرت های بی بی کنگ خیلی مهم بودند. ما در آن زمان خیلی ابتدایی کار می کردیم. اما زمانی که شما یک اجرای لایف یا مستقیم را می بینید، انرژی در آن را احساس می کنید. بی بی کنگ برای این مشهور نبود که با سرعت زیاد اجرا می کرد و نه برای این که از تکنولوژی بهتر استفاده می کرد. وی برای انرژی زیادی که در زمان اجرا داشت محبوب بود. شما می توانستید که در اجرای یک کنسرت لایف یا مستقیم با بی بی کنگ انرژی او را احساس کنید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروز رادیو آزادی به پایان میرسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا از همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.